خدمت دیگر همکارم احمد شبر با شما هستم. خوش آمدین آقای شبر.
کوروادان جاوید نیمی زلتا سخم مننه که و ما و اوریدون کتا سلامونه ده ازادی رادیو ده ساعت پخبرونه که ما ده افغانستان نبی حکمت تا ده نریوالو لاندیشنو خبرو ده مطالبو تر بشپری معرفی مخ که خبرونه لرو فرشته جلال زی اولانده کهوی.
سپینه مانی وایی ده وستوالو طالبانو ده ماتولو لپاره جمهور رئیس کرزی تا لایداری فساد سره مبارزه پکرده. ده اروپایی کمیسون چارواکی وایی پا افغانستان که ده اسکرو ده زیاتولو لپاره اروپایی هیوادونه دیر زل نشکوی. او تاکل سویده چید امریکا ده متحدو ایالاتو ده بحرنوی چار وزیره نن پا مصر که ایل جمهور رئیس حسن مبارک سره وگوری. ده خبرنو تفصیل د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د ماتولو لپاره جمهور رئیس کرزي ته له اداري فساد سره مبارزه پکار ده. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس د سه شنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت له هڅو او همکاریو پرته به په دې هېواد کې د امریکا هلې ځلې هیڅ نتیجه ورنه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند زیاته کړه متحد ایالات د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد د منځورولو له موجوده تدابیرو سره له دې هېواد سره همکارۍ ته دوام نشي ورکولی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره د افغانستان په اړه خبري وکړې. انګیلا مرکل له سپتمبر راوروسته چې بیا صدر اعظم وټاکل سو د لومړی ځل دی چې له جمهور رئیس باراک اوباما سره خبري کوي. دا خبري چې د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې وسوې پکښې د امریکا ولسمشر وویل جرمني په ټولو نړیوالو مسایلو کې زموږ غښتلی ملاتړی دی. باراک اوباما بیا په افغانستان کې د جرمني عسکرو قربانی وستایلې. د دغو دوو مشرانو په خبرو کې په نړۍ کې د اقلیم د بدلون مسله هم څیړل شوې ده. د اروپا د کمیسیون چارواکي وایي په داسې حال کې چې جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو پر پلان غور کوي داسې څرګندېږي چې اروپایي هیوادونه افغانستان ته نور د نورو عسکرو د استولو زړه نه لري. چارواکي وایي په ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو کې عمومي نظر پوښتنې څرګندوي چې اکثر له افغانستانه د عسکرو د وتلو ملاتړ کوي. اوس مهال لږ تر لږه اووه شپېته زره امریکایي او دوه څلوېښت زره د نورو هیوادونو عسکر په افغانستان کې دېره دي. په افغانستان کې د دې ځواکو ګډ قومندان جنرال ستنلی مکریسل دې هیواد ته د لږ تر لږه څلوېښت زره اضافي عسکرو غوښتنه کړې ده. د اروپایي کمیسیون رئیس خوزه مانوئل بروسو د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې وویل صادقانه باید وویل سي چې په اروپایي هیوادونو کې افغانستان ته د عسکرو لاستولو سره زیاته علاقمندي نسته. د اروپایي کمیسیون رئیس د افغانستان د کورنیو امنیتي ځواکونو پر روزنه او په افغانستان کې د ملکي پراختیايي پروژو پر پراختیا ټینګار کړی دی. او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د ایچ او ان یو انفلونزا پیښې وسو ته رسیدلې. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د سه شنبې د ورځې له غرمې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پیښو کې 203 پیښې په بهرنیانو کې او پاتې نوري په خپل افغانانو کې ثبت شوې دي. ښاغلی فاطمی له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې 2 میلیونه ژمنه سوی واکسین دی ژر تر ژره افغانستان ته ولیږي. دغې ناروغۍ تر اوسه په افغانستان کې 2 کسه وژلي دي. ټاکل شوی چې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیره په قاهره کې د مصر له جمهور رئیس حسن مبارک سره خبرې وکړې. هیلری کلنټن د منځني ختیځ د سولې د هڅو په ترڅ کې قاهرې ته رسېدلې او د دې سیمې د سفر وروستی ځای دی. وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څلور ورځې د اسرائیل له چارواکو فلسطیني ادارې له مشرانو او نورو عرب مشرانو سره وکتل د څېړونکو په وینا د منځني ختیځ د سولې په برخه کې کومه مهمه پرېکړه لا هم نه ده سوې. د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې په غونډه کې بنن د دې سازمان لخوا د برابر سوي رپورټ پر لاسلیک راګیري وسی چې د حماس وسلواله ډله او اسرائیل په غزه کې په جنگي جنایتونو تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګولدستون په نوم دا رپورټ پرون د امریکا د استازو په جرګه کې په کلکه وغندل سو او د اسرائیلو په ضد وبلل سو. خو منتقدینو ویلي چې د استازو د جرګې دا اقدام سره له دې چې الزامي بڼه نه لري د منځني ختیځ د سولې د پروسې د متاثره کوونکي هیواد په توګه د امریکا اعتبار ته ضربه ورکولی سي. په ایران کې اپوزیسیون داسې څرګندوي چې دوی ته د حکومت خبرداریانی ارزښت نه لري. دغه ډلې غواړي چې نن اعتراضونه وکړي. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو له 1/3 کلیزې سره برابر ده او چارواکي دغه ورځ لمانځي. د ایران دولتي ټلویزیون رپورټ ورکړ چې د همدې ورځې له لمانځلو پرته نور ټول مارشونه غیر قانوني دي. په تهران کې د بغاوت ضد څانګې مشر علي رضا علي پور وویل پولیس به له خپل ټول واک او ځواک څخه د اعتراض کوونکو پر ضد کار واخلي. د دې خبرداري سربیره اسوسییټډ پرس اژانس وایي چې په لسګونو اصلاح غوښتونکو ویبپاڼو له خلکو غوښتنه کړې چې په اعتراضونو کې برخه واخلي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف د هغو ډلو پر ضد چې په تنظیم شویو جرمونو کې په لاس لرلو تورنې دي د سختو سزاوو قانون توشیح کړ. د روسیې خبری اژانسونه د جمهور رئیس مدویدیوف په حواله وایي چې نوی توشیح شوی قانون کې د تنظیم شویو جرمونو د غړیتوب مسأله پراخه شوې ده او په دې تورونو ګروپونو د محاکمې لپاره به نوې قانوني تګلاره ورسره رامنځته شي. د روسیې د لوی څارنوال دفتر ویلي چې چارواکي اوس د مجرمینو د تمویل کوونکو او ملګرو د تعقیب زیات امکانات لري. د قانون دا طرحه مخکې د پارلمان په دواړو خونو کې تصویب شوې ده. او په سربیا کې چارواکي وایي چې بلګراد به پر جنگي جرمونو د متهم راتکو ملادیچ د نیولو لپاره تر وسه وسه هڅه وکړي. په سربیا کې د هیک په محکمې پورې مربوط د اداري فساد د ملي شورا مشر وویل باور لري چې د روان کال تر پایه به مسؤولان ملادیچ پیدا کړي او به یې نیسي. په اروپایي ټولنې کې د سربیا د شمولیت لپاره یو اساسي شرط د راتکو ملادیچ نیول دي. خبرونه ختم شول.
دا د آزادۍ رادیو ده. او افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي که حامد کرزی سم کابینه جوړ نه کړي نړیوال بل افغانستان مخ وګرځوي. او روانه خبرونه کې د کا ایډی د سرګندونو ترڅنګ تاسو د اداري فساد د لمنځه وړلو په اړه ولسمشر کرزی څخه د سپین ماڼۍ له غوښتنې خبرو. د امریکا کانګرس بیا په افغانستان کې د هغو قراردادیانو د تړونونو مسله څېړلې چې په څېړي چې په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو کارونه ترسره کړي خو د درغلیو شک هم پکې کیږي. دا به هم واوري چې اروپایي ټولنه شایي افغانستان ته نور عسکر وانستوي. د جمهور رئیس په توګه د حامد کرزي د بیا ټاکلو پر موضوع د خبرونې په دوهمه نیمایي کې بحث خبرو او تر دوه بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبرونې اورېدلی شئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وویل چې ولسمشر کرزی باید په نوي کابینه کې لکړیو شمنو سره سم تغیرات راولي کنه نړیوال به د تشاکړي. ولسمشر کرزی پرون په کابل کې خبری غونډې ته په خبرو کې دا ومنله چې افغان حکومت د اداري فساد له امله بدنامه شوی دی خو ویل چې دا توره لکبه پاکه کړي.
زموږ آینده حکومت به اساسي بدلونونه لري. افغانستان د اداري فساد له اړخه ډېر بدنام شوی دی. زموږ حکومت د اداري فساد له اړخه ډېر بدنام شوی دی. زموږ بدا هڅې چې په هر عنوان او په هر ترتیب او په هر ممکنه سایه دا لکه د خپلې لمن څخه د دې خاورې د لمن څخه د حکومت د لمن څخه پاک کړو او داسې کوشش وکړو چې هم د افغانستان ولس ته او هم نړیوال ته ثابته شي چې افغانان په خپلو هڅو کې صادق دي او کامیابه کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اساس هم یې څرګنده کړ چې په افغانستان کې به دا ځل بدلون راشي. کای اې دې د امریکا ملکی اطلاعاتي خبرندوی ټولنی یا پی بی ایس ته وویل چې موږ په افغانستان کې د بدلون په حال کې یو. کای اې دې زیاته کړه له څو میاشتو راهیسې په نړیواله سطحه د افغانستان په اړه جدي بحثونه شوي دي. که چیرته موږ مثبتې علامې د نوي افغان حکومت په ترکیب کې ونه وینو نو کیدای شي چې د نړیوالو خبري اترې نوري هم جدي شي او نوري هم سختې. په افغانستان کې د ملګرو ملتو استازي بیا وویل یو شمېر افغانان په افغانستان کې په دې باور دي چې د دغه هیواد جغرافیایي موقعیت حساس دی نو که هلته هر څه کیږي نړیوال به ورسره وي خو حقیقت دا دی چې داسې نه ده. د سپین ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس د سیشن بی پروز ویل چې د افغانستان د حکومت له هڅو او همکاریو پرته به په دې هیواد کې د امریکا هلی ځلې هیڅ نتیجه ورنه کړي. د سپین ماڼۍ ویان وویل متحد ایالات د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد د لمنځه وړلو له موجوده تدابیرو سره له دې هیواد سره همکاري ته دوام نشي ورکولی. په دې ارتباط نور جزئیات د فرشتې جلال زی په رپورټ کې.
د سپینی مانی ویاند رابرټ ګیبس وایي متحد ایالات د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد د لمنځه وړلو د موجودو تدابیرو له مخې له دې هیواد سره همکاري ته دوام نشي ورکولی. ښاغلی ګیبس پرون خبري کانفرنس ته وویل چې متحد ایالات به د یوې شی ادارې د رامنځته کولو لپاره له جمهور رئیس کرزي سره همکاري ته ادامه ورکړي، خو جمهور رئیس اوباما له دې حکومته د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د تازه تدابیرو په تمه دی. ګیبس همدارا څرګنده کړه چې جمهور رئیس اوباما به په راتلونکو دوو اونیو کې په افغانستان کې د خپلو قواوو د لا زیات ملاتړ هغه عمده پریکړه اعلان کړي. جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو د ګډ قومندان جنرال ستنلی مکریسل په غوښتنه د هیواد ته د اضافي عسکرو د استولو پر پریکړې د غور په حال کې دی. فرانس پرس اژانس په حواله جمهور رئیس براک اوباما روانه اونۍ یو شمېر آسیایي هیوادونو ته خپل سفر پیلوي او شاید دا پریکړه تر تګ وروسته اعلان کړي، خو د سپینې ماڼۍ ویان دا جوته کړه چې جمهور رئیس اوباما د دې پریکړې تر اعلان د مخه افغانستان ته د تګ نیت نه لري او فکر نه کوي چې دا به ضروري هم وي. جمهور رئیس باراک اوباما ښاغلي کرزي ته د انتخاباتو د دوهم دور د ګټلو مبارکي ویلې او په ټینګه یې له اداري فساد سره د مبارزې غوښتنه ځینې کړې ده.
په راپورټ کې مو د سپین ماڼۍ د ویاند په وینا واورېدل چې امریکا په افغانستان کې د اداري فساد مخنیوي غواړي. دې مسلې ته د دوشنبې په ورځ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم اشاره وکړه او له حامد کرزي څخه یې وغوښتل چې د لومړي دورې په خلاف په افغانستان کې د اداري فساد او نشه یي موادو په ضد جدي او قاطع مبارزه وکړي. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې مهمه برخې جانقه علي کوزای اوروي.
جمهور رئیس باراک اوباما خبر اعلان ته د خبرو په محل د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي په اړه ویل، په افغانستان کې د څو سختو کلونو کار کولو وروسته ښاغلی کرزي باید په شفافیت او قوت سره پر مخ لاړ شي او د بدلونونو په کار کې د نړیوالې ټولنې له حضور او لیوالتیا څخه باید پوره ګټه واخلي. ښاغلی اوباما ویل دا په افغانستان کې د امریکا لومړیتوب دی. د امریکا د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وای متحده ایالات له حامد کرزي او افغان حکومت څخه غواړي د اداري فساد داس یو کمیسون دی فعال کړي چې د ولایتونو او هیواد په سطحه د حکومتي چارواکو د کارونو او مسولیتونو جدي څار وکړي. په دې برسیره ځینې امریکایي او اروپایي چارواکي حتی له دې وړاندې دي او وایي چې د افغانستان په حکومت کې ځینې مهم چارواکي چې په اداري فساد کې ښکېل دي باید ونیول شي. نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي امریکایي چارواکو د دې کسانو نمونه ندي په ډاګه کړي، خو وایي چې د دې خلکو نیونې په نظر کې ده. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا د اداري فساد په دې لیست کې د جمهور رئیس حامد کرزي ورور احمد ولی کرزي چې د نشه یي موادو په سوداګرۍ تورن دی، جنرال عبدالرشید دوستم چې د زرګونو طالب بندیانو په وژلو تورن دی، او د کرزي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم چې د هم د نشه یي موادو په قاچاق تورن دی شامل دي. دغه راز یو اروپایي ډیپلومات چې له نامه خودلو ډډه کړې هم نیویارک ټایمز ورسپاڼې ته ویلي چې د افغانستان ځینې مهم کسان به په ګوته شي. نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي د جمهور رئیس اوباما ادارې په جمهور رئیس کرزي باندې فشار اچولی و چې جنرال دوستم او مارشال فهیم دي له ځانه لرې کړي، خو کرزي دوستم په ترکیه کې له جلاوطنۍ څخه راوست او بیرته حکومتي مقام ورکړ. دوستم په انتخاباتي مبارزه کې د کرزي ملاتړ وکړ. په تیر اوړي کې جمهور رئیس اوباما امر وکړ چې په شمال کې د طالب بندیانو د وژلو مسله دې وڅېړل شي. امریکایي چارواکي دغه راز وایي جمهور رئیس اوباما د افغانستان په ستراتیژۍ باندې د بحثونو او غونډو په لړ کې هم د اداري فساد مسله یاد کړې ده. جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبې په ورځ وویل، ما جمهور رئیس کرزي ته وویل دی باید په عمل کې ثابت کړي چې د اداري فساد په ضد مبارزه کوي، یوازې د خولې خبرې ګټه نه لري. جمهور رئیس اوباما زیاته کړه، مونږ هیله من یو چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې د حامد کرزي له حکومت سره له نږدې کار وکړو او ډاډ حاصل کړو چې افغانان به په رښتیا هم په عمل کې پرمختګ ویني. نیویارک ټایمز لیکي امریکایي او اروپایي چارواکي له ډاکټر عبدالله څخه ناهیلي شوي چې دی به له حامد کرزي سره په یو ائتلافي حکومت کې کار وکړي. ورسپاڼه وړاندې لیکي افغانان له ائتلافي حکومتونو څخه ښې خاطرې نه لري. په 1990 لسیزه کې د ائتلافي حکومتونو له وجې په زرګونو کسان ووژل شول او کابل ښار په کنډوالو بدل شو.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اروپای کمیسیون چارواکي وایي په داسې حال کې چې جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو پر پلان غور کوي، داسې څرګندوي چې اروپایي هیوادونه افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو زړه نه لري، ځکه په ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو کې عمومي نظر پوښتنې څرګندوي چې اکثر له افغانستان څخه د عسکرو د وتلو ملاتړ کوي. رویټرز ترانس په دې اړه راپور خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
اوس مهال لږ تر لږه 15,000 امریکایي او 24,000 د نورو هیوادونو عسکر په افغانستان کې دیره دي. په افغانستان کې د دې ځواکونو ګډ قومندان جنرال ستنلی مکریستل د لږ تر لږه 24,000 نورو عسکرو غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت ښه سي. خو د اروپایي کمیسیون رئیس خوزه مانوئل بوروسو د سه شنبې په ورځ په واشنګټن کې وویل صادقانه باید ووایم چې په اروپایي هیوادونو کې افغانستان ته د عسکرو د استولو سره زیاته علاقمندي نسته. په اروپا کې عمومي ذهنیت همدا دی. ښاغلی بوروسو زیاته کړه پرون نا وخته په افغانستان کې د حکومتدارۍ د شکول او همدارس د افغاني ځواکونو د روزنې د پروګرامونو د زیاتولو په اړه د جمهور رئیس براک اوباما سره خبرې کړې دي. د اروپایي کمیسیون مشر پر دې ټکی چې اروپا په ملکی برخه کې له افغانستان سره زیاتې مرستې کړې ټینګار وکړه. ویل چې هر کال یې د هیواد ته تقریبا 1.5 میلیارد ډالر مرسته کړې. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ویلي تمه ده چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په اړه د دوی د راتلونکي میاشتې په غونډه کې پریکړه وسي.
د امریکا کانګرس په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د هغو قراردادیانو د کارونو پر څېړنې غور کوي چې په افغانستان کې د بیا رغونې کارونه پر مخ بیایي. وروسته په دې ارتباط یو مطلب لرو، خو اوس د بیا رغونې په ارتباط یو بل مطلب. د مزار شریف د مالوچو د فابریکې مسؤلان وایي دوی د شمالي ولایتونو د کروندګرو پنبه په لوړه بیه اخلي او د لسو ورځو راهیسې په دې لړ کې پراخ ګامونه اخیستي دي. د مالوچو د فابریکې کارکوونکي وایي د زرګونو ټنو پنبې د رانیولو پلان لري. په دې اړه تفصیل له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبریال سمیع الله غشتون پر رپورټ کې.
شمال ولایتونو د دهقانانو د روان کال د پنبې لوړ حاصلات په تیرو دیرش کالونو کې نه دي لیدل شوي. په مزار شریف کې د مالوچو د فابریکې تخنیکي مرستیال صدیقي براتی وایي چې د شمال ولایتونو دهقانانو ته د پنبې د 15 تنه اصلاح شوو تخمونو په ویشلو سره دوی وکولای شوه چې د خپلو تیرو کالونو نیمګړتیاوو ته ځواب ووایي، او په همدې توګه یې په روان کال کې د تیرو کالونو په پرتله 2 میاشتې د مخه د پنبې د اخیستلو کمپاین پیل کړ او د 10 ورځو په اوږدو کې 350 تنه پنبه رانیولې ده. ښاغلی براتی وایي چې دوی له دهقانانو څخه 1 تن 1000 کیلوګرامه پنبه په 1500 افغانۍ رانیسي چې په بازار کې بیه 8000 افغانۍ ده، او په پام کې لري چې د سږ کال تر اخره له دهقانانو سره د مرسته کولو په هدف د بازار څخه په لوړه بیه پنبه را ونیسي.
در حدود 350 تن پخته خریداري کړم. پلان کې داریم در حدود 3000 تن پخته را باید.
دوی وایي په تیرو کالونو کې د کاوس په میاشت کې د پنبه د اخیستلو کمپاین پیل کړه، خو سږ کال مو د میزان په میاشت کې 2 میاشتې د مخه پیل کړ او تر اوسه مو په سلګونو تنه لومړۍ درجه پومبارانی ولیده، او دهقانان د ورځې له 50 څخه تر 70 تنه پومبه دل تروړي. ښاغلی براتی زیاتوي چې پروان کال کې د 3000 تنه د پومبې د رانیولو پروګرام لري. د مزار شریف د مالوچو د فابریکې سورچي یا د پومبې د درجه بندۍ مسؤل محمد نسیم چې 2.5 کاله د پومبې د درجه بندۍ په پیژندلو کې تجربه لري وایي د شمال ولایتونو دهقانانو د سږني کال د پومبې کیفیت او لوړ حاصلات یې په 13 کالونو کې نه دي لیدل شوي.
چون پخته پومبهدانه را خود ما توضیح کردیم، بسیار پومبهدانه مطمئن
است د پنبې د لوړ کیفیت او ښه حاصلات لامل د فابریکې لخوا دهقانانو ته د پنبې د اصلاح شوو تخمونو ویشل بولي چې د شمال دهقانانو ښه نتیجه ورڅخه ترلاسه کړې ده. د بلخ ولایت یو تن بزګر چې خپله پنبه د مالوچو فابریکې ته د خرڅولو لپاره راوړې ده، د فابریکې لخوا ورته د چمتو شویو اسانتیاوو په اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
نوم یې تلاوامد.
کوم ځای اوسېدونکی؟
د بلخ.
څنګه د پختې حاصل ده؟ څنګه
ښه ده؟ بده نه ده.
اوس دلته څه ته راغلی؟
دلته خو راغلی و شرکت ته پخته راوړې ده، هلته ماشینکار اهل ماشینخالې په ټیټه بیه اخلي په بلخ کې. ما دا سره شرکت بیا جګب جګ نور خلک دې درو موږ په دانه راکې کوټ راکې دا شای ما راکې دغه لپاره نرخ جګ د خدمت باندې لا برخه دلته جګ نه خلک وو دلته ګټه زیاته ده. وو ته په شپږ دره دلته په شپږ دره وسه وو
کله په پرتل تم جدول راغله فصله
یاره دا د کل خو اصل کې دلته رقم تخم راغله انجمن ورته وای اما خلک کری اصل ډیر خلک
د مزار شریف د مالوچو د جنپریز د فابریکې تخنیکی مرستیال براتی وای چې دا فابریکه 15 کال وړاندې خصوصي سکتور ته وسپارل شو او په 15 کالونو کې ځنه نیم ګټو ولا مخې ونه شوای کولای په لازمه توګه فعالیت وکړي. په خپل لګښتونو کې هم صنعتي پاتې راغلي دي.
د امریکا کانګرس په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د هغو قراردادیانو د کارونو د چیرنې تکل لري چې په افغانستان کې د بیا رغونې کارونه پر مخ بیایي. جان خالی کوزی رپورت لري.
د امریکا د کانګرس یو کمیسیون د دوشنبه په ورځ وویل حکومت نه پوهیږي چې په افغانستان کې د دوی څه شمیر قراردادیان کار کوي. دوی دا هم وایي چې په افغانستان کې د دې قراردادیانو شمیر په دې هیواد کې له ډېره امریکایي عسکرو څخه زیات دی. په افغانستان او عراق کې د شخصي کمپنیو او قراردادیانو د اداري فساد او خودسریو مسله ډېره جدي شوې او کانګرس مجبور شو چې د مسؤلیتونو معلومولو مسله راپورته کړي. د امریکا کانګرس د جګړې د وخت قراردادیانو کمیسیون ته قانوني صلاحیت ورکړی چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي قراردادیانو د کارونو او حسابونو جاج واخلي او د دې قراردادیانو شمیر هم معلوم کړي. په دې کمیسیون کې ډیموکراتان او جمهوریت غوښتونکي په ګډه کار کوي. د امریکا د مرکزی قماندې په عادي حسابولو یا شمیرولو کې په افغانستان کې د امریکایي قراردادیانو شمیر 4000 تنه ښودل شوی، یعنی په دې معنا چې د روان کال د جون تر 10 نیټې پورې د امریکا د دفاع وزارت شاوخوا 4000 قراردادیانو په افغانستان کې کار کاوه. دا شمیر د هغه رقم دوه برابره ده چې د امریکا دفاع وزارت ښودلی و. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ګیری موتسک د کانګرس استماعي غونډې ته وویل امریکا تر اوسه داسې یو سیستم نه دی ایجاد کړی چې په افغانستان کې د خپلو قراردادیانو اصلي شمیر معلوم کړي. د وویل موږ په دې کار کې ناکام شوي یو. د وویل د دې کار لپاره زیاتو پیسو او اصولو ته اړتیا ده او امریکایي کمپنۍ باید مجبورې شي چې د خپلو قراردادونو راپور ورکړي. زیات شمیر افغانان د بهرنیو قراردادیانو او افغاني مؤسسو له کارونو څخه راضي نه بریخي، د کارونو د کیفیت او بې ځایه لګښتونو له وجې شکایتونه کوي. څو تنو افغانانو د دې قراردادیانو او مؤسسو د کارونو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
کومې بیا رغاونې مؤسسې چې دی هغوی د خلکو په خوښه یا د خلکو په زړه باندې کوم کارونه دوی نه کوي، دوی همیشه کوشش کړی دی یا دوی په خپله کوشش کوي چې کوم کارونه چې د دوی په خپله په شخصي ګټه کې وي یا د دوی خپله په زړه وي یا په زړه برابر وي، دوی هغه خپل د زړه کارونه کوي. یعنی د خلکو خواهشاتو ته، د خلکو غوښتنې ته کوم نظر نه دی نیولی او هیڅکله د خلکو په خوښه دوی کار نه کوي، همیشه دوی خپل په زړه کار کوي. دا دومره پیسې چې د خارجي ډونرانو لخوا یا د خارج ممالکو لخوا دلته راځي د افغانستان یا د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره، دوی هم هغه په اصلي کار باندې نه چې خپل په ځان باندې دوی مصرفوي.
دوی خپل پیسې راباسي د مختلفو ملکو څخه، مختلف ورکونه دوی ته کومک ورکوي او دوی خپل په سر یو قراردادي بل قراردادي ورکوي. دا کارونه چې کوي بې له کوم کیفیت دا کارونه کوي او خلک په دې کارو باندې خوښ نه دي. باید د خلکو په غوښتنه باندې کار وکړي، د مالیې په غوښتنه مالا ګر ټول سي دغه پښتنه باید وسی چې موږ سره پر سړک څنګه جوړ کو یا پل چک څنګه جوړ کو.
د امریکا د کانګرس لخوا جوړ شوی د جګړې د وخت قراردادیانو کمیسیون مرستیال ریډینګ هابي په استماعي غونډه کې دا پښتنه هم راپورته کړه چې د افغاني قراردادیانو هویت او شمیر باید پوره څرګند وي او دا ځکه دا کسان امریکایي اډو ته داخليږي او امریکایي ځواکونو ته ستر امنیتي خطر هم پیدا کولای شي. خو د امریکا د دفاع وزارت مرستیال موتسکوئل افغان قراردادیان چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اډو ته داخليږي جلا امنیتي مراحل باید تیر کړي وي.
د دې لپاره چې د خوکی اسماین په انفلونزا اخته نشي دغه ټکی په پام کې ونیسئ:
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پریمینځئ،
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تیر کړئ،
د ورځې دوه ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ.
هغه میوه ډیره خورئ چې ویټامین سی لري، لکه کینو، مالټه او دا ډول نورې میوې چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي.
څومره چې کولای سئ له تودو مایعاتو زیاته استفاده وکړئ.
د نړۍ ګڼو مشرانو د افغانستان د ولسمشر په توګه د حامد کرزي د بیا ټاکل کېدو ملاتړ کړی او هغه ته د مبارکۍ پیغامونه لیږلې دي. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې هم یو شمیر خلکو ورته کار کړی دی، خو د کابل شاریان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کوي. وای که څه هم شبه وای چې ډاکټر عبدالله په انتخاباتو کې ګډون کړی وای او دوهم دور ټاکنې ترسره شوی وای، خو په داسې حالت کې هم د کابل شاریانو په وینا پریکړه ضروري وه. له کابل حسیب شهید رپورټ لري.
د دې ترڅنګ چې د نړۍ مشرانو د افغانستان د ولسمشر په توګه د حامد کرزي د بیا ټاکل کېدو ملاتړ کړی او هغه ته یې د مبارکۍ پیغامونه لیږلي دي، یو شمیر کابل خاریان هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کوي او وایي که څه هم خبر وایي چې ډاکټر عبدالله په انتخاباتو کې ګډون کړی وي او دوهم دور ټاکنې ترسره شوي وي، خو په داسې حالت کې همدا پریکړه ضروري وه. د کابل خر یو شمیر اوسیدونکو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د انتخاباتو د بهیر یا د کاندیدانو موافق یا مخالفان ټول نور ستړي شوي وو او د دې بهیر وروستۍ نتیجې ته سترګې په لار وو، نو ځکه دوی د کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کوي.
زما نوم رحمت نوید دی، تخلص شیرزاد کوم. دا چې دویم ځل لپاره د دویم پړاو ټاکنې ترسره نشوي زه په دې باندې خوشاله یم، دا ځکه چې یو خو موسم چې روان دی د ژمي موسم او بل دا چې مصرف په هر صورت بیا هم زه دې نه خوښ یم چې کمیسیون د انتخاباتو کرزی ګټونکو اعلان کو او کتابن. زما په نظر باندې بیخي مشروعیت لري.
زما نوم امید ساحل دی، زه خپل د ولسمشر څخه چې وسکه کاندید شوه ده یعنی انتخاب شوه ده دینا ډیر خوشاله ما
ده د انتخاباتو نتیجه کوم چې کمیسیون اعلان کړل زه فکر کوم دا به د څو اړخونو د لحاظ د ملت د منلو وړ وي یو خدای چې دغه د دویم ځلي انتخاباتو د اضافي مصرف او د خلکو انتظار هم نور تحمل نه و د خلکو نو په دې لحاظ هم دا ډیره ښه خبره وه
د جمهوری ریاست انتخاباتو د لومړی پړاو نتایج د درغلیو او سرغړاونو د ادعاو پر اساس دوه میاشتې وځنډول شول د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ولسمشر حامد کرزی ته د مبارکۍ د پیغام د وړاندې کولو سره له د وغوښتل چې ډیر ژر د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د خپلې هڅې زیاتې کړي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دې پریکړې پر مهال په کابل کې وویل ملګري ملتونه او متحد هیوادونه به له نوي ټاکل شوي ولسمشر سره له نږدې کار کوي برتانیا هم جمهور رئیس کرزی ته د مبارکۍ د ویلو سره له ولسمشر حامد کرزی څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د افغانستان په یو سوله ییز هیواد بدل کړي کاناډا جرمني فرانسې ترکیه هند پاکستان روسیه او نور هیوادونه هم په خپل وار سره ولسمشر کرزی ته د نوي جمهور رئیس په توګه مبارکي ویلي په کابل کې سیاسي او فرهنګي کړي یو جهادي مشرانو لکه حضرت صبغت الله مجددي استاد سیاف دینی علما او قومي مشرانو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو چارواکو سوداګرو او نورو ولایتي مخاورو د مبارکۍ د بیلابیلو پیغامونو پاستول سره هیله سرګند کړ چې ولسمشر بل ملت سره خپل کړشمنی پوره کړي ولسمشر کرزی هم د نړیوالو او کورنۍ او هیلمندۍ په جواب کې ویلي چمتو دي چې د نړیوالو په ملاتړ او خه همکاري سره د خلکو سره کړشمنی پوره کړي خدای چې راتلونکو 15 کاله به ولسمشر کرزی د فساد نه څومره پاکه اداره د سولې پر اوسلو او د خلکو سره د کړو ژمنو په پوره کولو کې څومره کلکه اراده ولري په دې اړه به بیا هم خلک قضاوت وکړي
تاسو له پیغامونو نه
زمانم سید الله صداقت دی دا چې د دویم دور انتخابات پر سر د دویم پر دور ډیر خکارو روزه کچی ملت هم نور دي او سره نور لچ بیر بیر راي واچي او فکر کوم چې دا دویم مرحله ده د کرزی صاحب د پاره د حکومت کول او دا ډیر خه مرحله ده چې قانون پلی کی او هغه وختونه چې نړیوال دی د ولستي دا پر ځای کی مثلا د قانون حکیمیت هغه خلک چې ناوړ دي ملت یې منې نړیوال ته د منلو وړ نه دي دي په واد په درد نه خوري کرزی صاحب دا تشکیل لري کې او دا په ځای وړ خلک ولګي په وظیفه ورته ورکه چې خلکو ته کار
زمانو محب الله باور ده او زمان نظر دویم ځل انتخاباته د نکې دوه پاړه مثبت ده دا چونه شو البته د امنیتی ستونزو له اعظم خدای شي کوم غوښنه شي او خلک دغه نه پامن کې شول خو یو خبره چې زغوړم دا مترک مغه دا چې کوم لګښتونه په انتخابات کې د دویم ځل لپاره و شو هغه لګښتونه به ځای لړل نو غوړم چې افغانان به د همیشه متین عزم لري او خپل عزم کې او هوډ کې همیشه کلک وسی او هیڅ کله داسې کوم قانوني کې چې د افغانستان په توان باندې او د سب خزمون هیلم داده چې کومه وادي کړی د خلکو سره پوره کړی
ول محمد کندوال مينوم د پټوله کې اصلا د حل لار دغه نه ده ځکه د دغه سی یو پریکړی رتلون کې ډیر بد دی او بد تاثیر به ولري وس خو ګنګو سیدا دی چې ولسمشر کرزی د ډاکټر عبد الله یا دغه د ډلې سره یو رقم جوړخت کړی او کار ده چې دغه خلک به په خپل دولت کې مانی په لندو خو یو پریکړی یو اسانه پریکړی شوا ولی شاته ودا ډیر په دولس لپاره یو کمزوري اداره زګد شي ګمان کوم چرتلونکي کې به یو تاوان ولري او تاوان به دا وي چې کمزوري اداره به وي او د حکومت مشروعیت به د ورسته ورځې پورې د سوال لاندې
اباسین بهیرم کله چې ډاکټر عبد الله خوي سلام خلک حقیقتا مطمئن و چې احمد کرزی ګټون کړي او هغه به د پر رئیس جمهور دی خو په کومه توګه چې دا وس رامن سره شو دلته وس اختلافات شته سو کوي چې د حقوقي په لور داسې نه دی او رنگ رنگ پریکړه خو خبره داده چې افغانستان اوس په یو بل ډول بحران کې قرار لري د دې بحران د وطن لپاره دا پریکړه چې اوس انتخاباتو کمیسیون وکړه سعید او پزی بولم
سمر خان د بابا باریکاو د ننګرهار ولایت ولسوالی بټکوټ موږ نظر هم دغه شی وو چې کرځي وګټي زموږ ټونه مغلو او زموږ په دې باندې کینو چې هغه ټول راي په صداقت وي کرځي دوکه نه وکړي د صداقت ټونه ورته کوم چولی وو
لننګرهار مود ازادي رادیو د یوشمیر اوریدونکو څرګندونې د حمید کرزی په مشه د نوی افغان حکومت پاړه اوریدي په خوست کې هم یوشمیر اوریدونکو په دې اړه نظر څرګند کړي
ستاسو له پیغامونو نه
فاروق جان منګل د خوست ولایت یو آزاد ژورنالیست د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه پر ځای ده. زما غوښتنه له ولسمشر څخه دا ده چې دی باید دغه حکومت داسې حکومت نه کړي چې تېر حکومت غوندې فاسد حکومت د ګډوډیو د درغلیو څخه ډک حکومت. دا باید یو داسې حکومت رامنځته کړي چې ټولو ستونزو ټولو مشکلاتو جواب ووایي.
رقیب د خوست ولایت اوسیدونکی دغه پریکړه چې کومه شوې ده دا موږ پر ځای بولو دا قانوني هم ده.
محمد علي خان د علیشر ولسوالۍ کومه پریکړه چې شوې دا موږ تاییدوي. دا بالکل په وخت پریکړه ده کرزای او رئیس جمهور منتخب شوی دغه موږ تایید کړ.
په خوست کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د افغانستان د راتلونکي حکومت په ارتباط اورېدې چې د حامد کرزي په مشرۍ د نوي حکومت په اړه دوی څه نظر لري. د دغه حکومت په ارتباط په روانه خبرونه کې وروسته تاسو ته بحث هم لرو، خو اوس 7:30 دی. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له فرشتي جلال سي څخه اورو.
سپین مانی ویلی چې د وسلوالو طالبانو د ماتولو لپاره جمهور رئیس کرزی ته له اداري فساد سره مبارزه پکار ده. د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د اروپایي کمیسیون چارواکي وایي د افغانستان لپاره د اضافي عسکرو د ورکولو زیاته علاقمندي په اروپا کې نسته. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په دې هیواد کې د اچ او ان یو یا د خوک د انفلونزا لشته لږه اووه سوه پیښې ثبت شوي دي. نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قاهره کې د مصر له جمهور رئیس حسن مبارک سره د منځني ختیځ پر حالاتو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې نن د دې سازمان لخوا د برابر شوي رپورټ پر لاسلیک راګیری کېږي چې د حماس وسواله ډله او اسرائیل په غزه کې په جنگي جنایتونو تورنوي. نن به په ایران کې اعتراضونه وسی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو دیرشمه کلیزه ده او چارواکي د غورز لمانځي. د روسیې جمهور رئیس د تنظیم سوویو جرمونو کې د لاس په لاس لرلو د تورنو ډلو پر ضد د سختو سزاو قانون توشیح کړ. او د سربیا چارواکي وایي چې بلګراد به په جنگي جرمونو د متهم رادکو ملادیچ د نیولو لپاره تر خپل وسه هڅه وکړي.
د برلین د دیوال لنډېدو شل کاله وروسته د هغو هیوادونو خلک چې یو وخت یې د اوسپنیزو دیوالونو تر شا ژوند کاوه په دې اړه چې ډیموکراسي او کپیټالیزم یې په ژوند کې څه تغییرات راوستي دي مختلف نظریات لري. یوه نوې سروې ښیي چې خلک په مجموع کې راضي دي خو نارضایتۍ هم شته. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپورټ مهمې برخې له نوریاس نوري څخه اورو.
د نړیوالو افکارو د سنجش تر څلیک لاندې دغه نوې سروې چې د پیو تحقیقاتي مرکز لخوا د اروپا په نهو مرکزي او ختیځو هیوادونو کې ترسره شوې، پکې ارقام له یوې مخکنۍ ورته سروې سره چې په 1991 کال کې د کمونیزم له نړېدو وروسته ترسره شوې وه مقایسه شوې دي. د دغه سروې نتیجه ښیي چې په دغو هیوادونو کې خلک په مجموع کې د شل کاله مخکې وخت په نسبت ځان خوښ احساسوي، خو هغومره چې د برلین د دیوال د نړېدو په مهال امیدواره وو ډېر د ډیموکراسۍ او کپیټالیزم پلوي نه دي. د دې سروې په نتیجه کې دا مندل شوی چې د 50 کلنۍ د عمر لاندې او باندې خلکو ترمنځ د نظر اختلاف ډیر زیات دی. له 50 کلنۍ لاندې خلک د نورو هغو په نسبت له دغو بدلونونو ډیر خوښ دي. دا سروې په اوکراین، روسیې، بلغاریا، هنګري، سلواکیا، چک جمهوریت، پولند، لتوانیا او د جرمني په ختیځه برخه کې چې پخوا شرقي المانو شوی ده. د دغه سروې له مخې د نسلونو په منځ کې د نظریاتو ډېر اختلاف په بلغاریا او روسیه کې دی. مثلا په روسیه کې د 15 کلنۍ پورته خلکو په سلو کې څه کم درېیمه برخه یعنې 20% یې څو ګوندي سیاسي سیستم غوره ګڼي. په داسې حال کې چې د 1989 کلونو ترمنځ د عمر لرونکو 2/3 برخه یې د دې ډول سیستم پلویان دي. تر ټولو زیات چکان پولندیان او د پخواني شرقي المان اوسیدونکي له دې پلوه چې ډیموکراسۍ ته یې مخه کړې ده د خوښۍ احساس کوي، خو ډیر چې له ډیموکراسۍ سر ټکوي هغه روسان، اوکراینیان او بلغاریان دي. اوکراینیان بیا تر ټولو زیات په دې خفه دي چې ډیموکراسۍ او کپیټالیزم د دوی په ژوند کې کوم ستر بدلون نه دی راوستی. په 1991 کال کې په سلو کې 2 او اوکراینیانو د ډیموکراسۍ هرکلی کړی و، خو اوس په سلو کې یوازې 1/3 یې دا ډول فکر کوي. د 1991 کال سروې له مخې په سلو کې څه باندې 500 ګډون کوونکو د کپیټالیزم پر لور بدلون ته مثبتې رایې ورکړې وې، خو نن ورځ یوازې 6% خلک دا شی مني. په روسیه کې هم خلک ورته فکر کوي. په سلو کې څه باندې 50 د ډیموکراسۍ پلوي دي، خو یوازې په سلو کې 50 یې د کپیټالیزم پر لور له بدلونونو راضي دي. دغه نوې سروې له مخې په روسیه کې دغه راز له 1991 کال راپدې خو ناسیونالیستي مفکوره پیاوړې شوې ده. اکثره روسان له دې نظر سره موافق دي چې روسیه یوازې په روسانو پورې تعلق لري. په 1991 کال کې په سلو کې یوازې 26 کسانو دا ډول مفکوره درلوده. په سلو کې د 85 روسانو په باور دا لویه بدمرغي ده چې پخوانی شوروي اتحاد نور وجود نه لري. له نیمایي څخه کمې وایي دا طبیعي ده چې روسیه باید امپراتوري وي. شل کاله مخکې د شوروي اتحاد له دړې وړې کېدو وروسته یوازې په سلو کې 10 روسانو دا ډول فکر کوي. د پیو تحقیقاتی مرکز له خوا د شوی سروې په نتیجه کې د هنګری اکثریت وګړي د نورو هیوادونو د اتباعو په نسبت ځان خوشاله نه احساسوي چې په کومونیزم کې دا ډول احساس نه درلود. د دې سروې د ګډون کوونکو په سلو کې دوه اویا ویلي چې له کپیټالیستي سیستم څخه ملاتړ اوس 46% ته راټیټ شوی دی. په 1991 کال کې 80 په سلو کې له دې سیستم څخه ملاتړ کړی و. له هنګری وروسته اوکراین د چې په سلو کې 12 خلک فکر کوي چې له 1991 کال مخکې ژوند ښه و. په روسیه کې بیا څه کم نیمایي خلک د 40 کال وړاندې ژوند په ارمان دي. په اکثرو هیوادونو کې چې دا سروې ترسره شوي یو مثبت تمایل چې رامنځته شوی هغه دا دی چې نژادي دښمنۍ کمې شوې دي. اوس ډېر خلک په خپلو هیوادونو کې د اقلیتونو په اړه هغه څه فکر نه لري چې 40 کاله مخکې درلود. د نوو هیوادونو له جملې په شپږو کې خلک له اقتصاد وروسته د اداري فساد مسلې ته ډېر اهمیت ورکوي. روسان د مخدره موادو له پلوه یو څه زیات اندېښمن دي او له هغه وروسته د هوا ککړتیا ستره ستونزه بولي. اوکراینیان اداري فساد غټه ستونزه بولي چې ورپسې د هوا د ککړتیا او جنایتونو له مسایلو ډېره اندېښنه لري. د پیو تحقیقاتي مرکز لخوا دغه سروې د روان کال د اګست او سپتمبر په میاشتو کې ترسره شوې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له پریکړې سره سم ولسمشر کرزی د افغانستان جمهور رئیس وټاکل شو د دوهمې دورې لپاره. دا مسله زما همکار مجاهد جواد د سیاسي چارو له څېړونکو سره څېړلې. دغه بحث سره اور
دا ستاسو رادیو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورسله هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن حامد کرزی د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. د نړۍ یو شمیر زیاتو مشانو ولسمشر حامد کرزی ته د نوې 15 کلنې دورې لپاره مبارکي ورکړه او له افغانستان سره یې د دوامدار مرستو ډاډ ورکړ. دا چې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن دغه فیصله څومره په ځای وه او آیا د حامد کرزی نوې 15 کلنې دوره به څومره قانوني مشروعیت ولري، د دغه نوې دورې په وړاندې ستونزی او ننګونې څه دي، او بالاخره ولسمشر باید تر هر څه وړاندې کومو مهمو برخو ته د خپل کاري اجنډا په سر کې لومړیتوب ورکړي؟ دغه پښتنو د ځوابولو لپاره سره د ازادي رادیو د دې ونې د ګردی میز ملمانه دي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د کوچانو او د قبایلو د چارو د کمیشن مشر الحاج ملا ترخیل کوچی، په ولسي جرګه کې د غزي د خلکو استاذ خغلی داود سلطان زوی، د افغانستان د لیبرال د ګوند مشر او د ډیموکراټانو د ملي مشارکت د جبهې دوري مشر اجمل سهیل، او افغان آزاد سیاسي کارپو انجینر متی الله خروټی. د ازادي رادیو ستډیو ته خرغلست. زمالمړي پښتن له ترخیل سب څخه ده. ترخیل سب، تاسو ته به تر معلومات چې د انتخابات خپلواک کمیشن وروسته له هغه چې د حامد کرزی یوازینی انتخاباتي سیال ډاکټر عبدالله له انتخابات څخه په شا ولاړه، حامد کرزی د جمهور ریاست انتخاباتو ګټونکو اعلان شو، د دغه پریکړې په اړه خپل نظر وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د انتخاباتو د کمیشن وروستۍ پریکړه چې د جلالت ما پر رئیس جمهور حامد کرزی په حق له صادره کړه، دا په جای او یو قانوني حیثیت لري. په دې د منګه پتیرو انتخاباتو کې په نهويستم د اسد د افغانستان د ملت منځ یو څلوېخ کسه کاندیدان ولسمشری ته ودرید. یو څلوېخ کسه کاندیدانو کې دوه کسه پاتې سو چې غو زیات رای تر لاسه کړی وي، یو حمید کرزی یو ډاکټر صاحب عبدالله و. دا سی بیا د دوی په منځ کې ډیر جروباس د انتخاباتو په بهیر باندې پیدا سه، چې انتخاباتو کې درغلی سوی دي. جلالت ماب حمید کرزی دې ته ازر سه چې دومره دوره انتخابات هم اومني. دا سی د دې ولس او د ملت په خیر په خاطر دغه خبرې تغاړه کې خودله. زه په خپل من حیث دی یو وکیل د دې ملت د افغانستان د خلکو له یو بخش نه دنه مننه کوم چې د دې خبرې تغاړه کې خودله او د دوم پړاو انتخاباتو منل. بیا چې ډاکټر صاحب عبدالله بایکاټ اعلان ک، نو میدان پاتې سه خالی، د په مقابل کې بل کوم رقیب نه درلود. د کمیسون د انتخاباتو دغه فیصله ډیره په جای او ډیره قانوني فیصله و چې د افغانستان ولسی له مشکله او دغه بی جای مصارف مخه ونیوله چې په راتلونکو 14 د عقرب کې کیدل، نو دا ډیره په جای او قانوني فیصله و. د ما په نظر
مننه سلطان سوی صاحب. کله چې ډاکټر عبد الله وویل چې په دوهم دور انتخاباتو کې به ګډون نه کوي، که په داسې حال کې یوازې د حامد کرزي لپاره انتخابات ترسره شي وای، آیا دا به سمه وه؟
انتخابات خود لفظ نه پیدا دی، انتخابات دی یو کس لپاره نسی کیدای، دی یو کس نه زیاتره باید اشخاص موجود وي چې خلک د هغوی نه یو نفر یو شخص ته رایه ورکړي. په هغه اساس نه هغه انتخابات سم انتخابات دی چې یو شخص پکې ګډون وکړي او نه هغه نتیجه درسته نتیجه چې د یو شخص د ګډون نه وروسته ترلاسه شي.
مننه. خروټ صاحب، تاسو د حامد کرزي د دغې نوې دورې د مشروعیت په اړه څه نظر لري؟ څومره دغه دوره قانوني مشروعیت لري؟
دلوی او بخون که خدای پنامه بسر که خپل سلامونه ولند که اون سلام نوروسته. گوری اصلا دی مشروعیت او عدم مشروعیت مسئله چی مطرس و قانون پوری ورنیسی قانونی مراجع است دی در افغانستان. گوری پتول دی دیش کلو که دری لسیزه که هر شی نپاتی سو زیر بینایی تایسات ندارو کتون از منگ فرار سو ملک مران سو مگا شایی چی منگ سر دیر غنی موجود ده او اغاب آن دیویال و از منگ تاسی قانون ده. افغانستان دیر غنی قوانین داری نو دی قوانین پر بنسته دی مشروعیت عدم مشروعیت مسئله کی. اما دلته مونږه ګور قانون اکثرا په خوله نسوي ده، بعض فتواګان په واسطه باندې بعض خلک خپل نظام ته خپل سیستم ته خپل کار ته مشروعیت ورکوي. نو دا چې څومره دا مشروعیت لري یا نه مشروعیت نه لري، یو طرف قضیه ده. اصلي قضیه دا ده چې زه د رادیو ازادي لاره نه دی کمیسیون محترم غنه خپلواک نه دا کمیسیون ټول ډاکونه نه مننه کوم چې خلک دی بلا تکلیفین خلاص کړل او په زمن کې خلکو ته مبارکي دي وایم، نه چې کاردې سي ته قرار دي مبارکوم چې لاسونه د قطه کېدون خلاصو و غونه د پریکیورو د خلاصو او هغه ځوانان او ځوانان چې اردو ملي پولیس ملي کې او هغه په دې ورختای کې ګویا بیا به انتخابات کې بیا به مخالفین اختارون ورکړي بیا به موږ رو.
خغله اجمل سویل، تاسو خو سیاسي ګوند مرشیم په غاړه لري او د نړۍ اکثرا حقوقي قوانین تاسو په غاور سره مطالعه کړی دي، د انتخاباتو خپلواک کمیشن دغه فیصله څنګه ارزوي؟ خروټ صاحب وویل چې د مشروعیت او نه مشروعیت خبره به یو خطر پوری دوه د افغانستان د ګټې په خاطر د تصمیم نیول سوی ده.
زه فکر کوم چې لکه تاسو ابتدا معلومات شته دي چې دموکراسي یا ټاکنې د دموکراتیک اصول یو برخه ده، او په هر هغه هیواد کې چې دموکراتیک اصول تر پخو لاندې شي او دموکراتیک مقررات تر پخو لاندې شي، موږ نشو کولای د آینده راتلونکي لپاره مطمئن اوسو. او یو خبره زه غواړم په همدې هغه کې قطع کوم او دا اضافه کړم چې داسې ونه انګیرل شي چې ګنې زه د ښاغلي کرزي مخالفت کوم، بلکې زموږ دموکراتان اولین سیاسي جریان ول چې د سترې محکمې د طرحې حمایت کو او اولین ارگان و یا اولین سازمان و چې د خغلی کرزی د کاندیداتوري د نوماندۍ نه حمایت وکړه. ولې دلته رازو په دموکراتیک بیا اصول بل شی دی؟ ځکه چې اول خدا خبر دا چې په تیر ځل کې چې انتخابات تر سره شو یا په اول راوند کې انتخابات تر سره شول، په هغه کې ځینی نیمګړتیاوي او ځینی تیروتنې موجود وي چې دا لامل شو چې دا دوام دور ته باید انتخابات ولاړل. نو زه فکر کوم چې هغه نیمګړتیاوي چې تینا رامنفي شولې، نو بیا دغه د رایو کچا د خغل کرزی د یو زوس فیصد نه راټیټ شول. نو پر همدې اساس باندې زه فکر نه کوم چې دغه کاندیدل یا دغه ته دا واکس پرل د ډیر زیات دموکراتیک وي. ولی په هر صورت چې دا پریکړه چې د کمیسون کړی ده، زه فکر کوم چې کمیسون څه تیروتنه کړې په دې پریکړه کې، ډیر د بیړه نه کار اخیسته ده. زه فکر کوم چې د دې لپاره لا وخت وو، دا چانس باید ورکړی وای. دلته په افغانستان کې سیاسي ګوندونه دي، په افغانستان کې سیاسي جریانونه دي. مونږ دغه نن سبا کې داسې یو پروګرام درلوده چې د یو منصفه هیئت په عنوان باندې د افغانستان د سیاسي ډګر ته ورودانګو، تر څو ولاړ شو د عبدالله سره مکینو او د ولسمشر سره مکینو. چاته د 13 پنځم به زمونږه وعده و چې د ولسمشر سره مکینو،
یعنی تاسو نظر څه بیت سی وای؟
مونږه کوشش دا کوو چې داس خغل عبدالله د خپل خبره بیرته واخلي او ولاړ شي انتخابات ته، ځکه چې کوس انتخابات نکېږي او مونږه نړۍ ته نړیواله ته دا په سرګند ښکار کوو چې افغانستان دا یو قبیلوی ټولنه ده او په دې ټولنه کې یا په دې سرزمین کې یا ملک کې دموکراتیک اصول د لا پیاوړتیا لپاره امکانات نشته او دا نشي کېدای چې په افغانستان کې پلی شي. نو موږ غوښتل چې لږ حامد کرزی دې ته وهڅو چې د خپل د اغه نه دریز نه واوړي، او لږم عبدالله دې وهڅو چې د خپل دریز نه واوړي او بلاخره انتخابات تر سره شي. نو هغه وخت کې که چرته هر یو ګټونکی، موږ په دې کې مطمئنه ولو چې حامد کرزی ګټله، خو که
هغه وخت کې په هغه رقم باندې ګټلې وای، نو زه فکر کوم چې یو خانه به مشروعیت ورسره وای، قانوني مشروعیت د خلکو مشروعیت به ورسره وای، بین المللي مشروعیت به ورسره وای، او د خلکو ملاتړ به ورسره وای.
مننه سلطان زوی صاحب. څنګه چې سویل صاحب وویل چې خبر دا و چې انتخابات دوم پړاو ته تللی وای، او د ویل چې هغه مونږ حضرت منځګړیتوم کړی وای، او ډاکټر صاحب عبدالله امبر تاسو ولې وای چې په دوم پړاو انتخاباتو کې ګډون کړی وای. ډاکټر عبدالله په خپل خبرو کې ویل په ورسره دا فیصله دوی ډیره په دقت سره کړې ده، او د خپل خلکو سره مشوره کړې، سلام مشورې کړې، دا فیصله کړې. ستاسو نظر دا امکانات و چې ډاکټر عبدالله د برته دنګل وای انتخاباتي ډګر ته؟
زه ډاکټر عبدالله کمپاین سره آشنایی نه لرم، او خپله یې زیات نه پیژنم چې څه تفکر لري، مګر دومره باید ووایم چې د انتخاباتو تلل دوامې دورې ته علت لري. هغه دوه کسانو چې زیاترین تقلبي رایې اخیستې وې، د هغې په علت دوی دواړه دوامې دورې ته واستول شول. په دې معنی چې تقلب په انتخابات کې یو جرم دی، درست؟ د جرم د ثبات لپاره یا د عدم د ثبات لپاره یو اقدام پکار دی، مګر په عوض د هغې چې دا جرم یا ثابته سي یا رد سي، او هغه کسان چې په دې جرم کې لاس درلود یا تشخیص سي یا په اصطلاح نمونه پاک سي او نامبدي ورته پیدا نه سي په آینده کې، دغه موضوع باید تر اخره پورې څېړل سوی وای، او د دې نتیجه معلومه سوی وای چې دغه تخطیانې یا تقلبونه چې وسول څنګه وسول، چا وکړل، څه وکړو چې بیا ونه سي. زه دلته د دې لپاره د خبره کوم چې مونږ هر څه باندې انتقاد نه غواړو وکړو، مګر د دې لپاره چې دغه ولس حق لري چې مونږ د اصلاح خواته لاړ شو. د مونږ ملي او اسلامي وظیفه دا ده چې یو ولس ته ښه لاره وښیو. عملا د دې لارې ښودل دا و چې دغه تخطی یا هغه کسان چې ورباندې تومت سوی د هغوی نومونه پاک سي، یا که واقعا دا کار سوی دا معلومه سي. نه دا چې دوه کسان چې زیاترینه تقلبي رایې ګټلي دي هغوی دوامې دورې ته بیوړل سي. اصلا شرعي نقطې نظر نه یو عمل چې د تقلبي عمل په نتیجه کې منځته راځي هغه عمل ناجایز عمل دی، که دوام د انتخاباتو نتیجه د تقلب په اساس په دومره نیټې کې په دغه نتیجې رسول سوای دی، آیا څومره رایې درست دي، څومره رایې درست نه دي، نو په دې اساس دغه دوام پړاو اعلان د افغانستان د خلکو لپاره یو موافقت وو، مګر بې نتیجې پاتې شو.
مننه. تر اخیل صاحب، ځینې خلک وایي چې ولسمشر حامد کرزی په لومړي دور کې په ډېر قوت سره راغی، ځکه ډېر زیاتې رایې اخیستې وې او په قوت سره کامیاب شو، په قوت سره راغی، خو بیا هم دغه په حکومت کې ډېر زیاتې ستونزې وې. دا ځل لکه څنګه چې دوستانو اشاره وکړه، دوی په هغه سي قوت سره دغه قدرت ترلاسه نه کړ، دغه څوکۍ ترلاسه نه کړه. څه فکر کوئ راتلونکي حکومت باید څه ډول وي؟ دغه بهیر به په راتلونکو کې مثبت اغېز ولري که منفي؟
دا خو راتلونکي پیشبیني خو عالم الغیب خدای جل جلاله ده، په دې کې خو سړی څه نسي ویلی. خو یوه خبره کولای سم، جناب حامد کرزی په تیرو انتخاباتو کې چې دی په اوله دوره کې د ولس لخوا نه د ملت لخوا نه د اعتماد رایه ترلاسه کړه، د 15 کلو لپاره رئیس جمهور د ملک وټاکل سه، چې حق پر نه کو ډیر خدمتونه په دې ملک کې وسو. دا منم چې ډیر نارضایتونه په دې ملک کې سته، خو که تاسو وګورئ د دنیا په برجسته او د دنیا په پیشرفته هیوادونو کې هم دا اعتقادونه سته. زه د شکایتو له کمیسیون نه ډیر خوشاله په دې باندې یم چې دوی ډیر ښه اقدام وکړه، ښه اقدام په دې وکړه چې یو د افغانستان د بیجه د مخلوق د وینې تویولو مخنیوي انشاءالله اوس په دې کې، او یو د بیجه مصارف لکه سره ما تاسو ته پیشتر ویلې، دا یو ډیر ښه اقدام و او دا ډیر ښه نتیجه و. او رئیس به جمهور ته د خدای پر راتلونکو 15 کلو کې دا توفیق دینې کور په برخه کې چې دای په داخپل اداراتو کې اصلاحات راولي او د فساد اداري ورکسي او د افغانستان ملت له دوی ناراضي شي.
مننه. خغل خروټ صاحب، څنګه چې تر اخیل صاحب اشاره وکول شي د حامد کرزی حکومت په 15 کلو کې په 15 کلو کې زیات لاس راوړنه درلودلې، او دغه راز خاص مشکل نه و، لکه تاسو خو رسنۍ په دقت سره څاري او ویني چې د غرب او د شرق ټول رسنۍ ولې چې په دې حکومت کې یو ډیره کمزور نقطه دا و چې اداري فساد پکې اوج ته رسیدلی و. ستاسو په نظر سره څومره ډاډه استی چې حامد کرزی به په دې نوې اداره کې په دې وتواني کې چې اداري فساد صفر تر حقیقت کې یا رقم کې؟
ګور جناب ډاکټر سی مجاهد، مخ په خو چې وسول وسول هغه ټول ته معلومه ده، دی باندې به آینده کې تاریخ قضاوت کوي، زموږ راتلونکي نسلونه قضاوت کوي چې واقعا درغلی و، واقعا مثلا رایو کې غلا سوې او چې سوې واخ مخ کې جناب سلطان زوی سیب ډیره خی خبري وکړلې دغه خبره ده سلفي سره طرفدارې مې تاییدو مې رغل راسو تاسو پختین پرس ګوري نن سبا کمنګه مطبوعات تعقیب کو نړیواله ټولنه یا جامع جهانی په سادهګي اجازه نه دا ورکړي چې دا نتایج انتخابات اعلان سي یا اعلان سي ټول ټاکنو کې دی ویلې هغه حکومت چې جوړیږي د ملګرو ملاتو تر سرپرستۍ لاندې به جوړیږي دا خبره زما خبره نه ده دا خبره مثلا د هغه خبران دادی نړیوال ټولنې فیصله ده هغه دولت هغه حکومت چې نوی جوړیږي دا به د نړیوال ټولنې یا ملل متحد تر سرپرستۍ لاندې جوړیږي یوه خبره دوم هغه نوی حکومت چې جوړیږي دا به غرب سره په خصوص امریکا او انګلیس سره به خپل مناسبات ډېر نږدې ساتي پرته له هغېنه که چیرې د هغوی حمایه نه وي ورسره یعنې نړیواله ټولنې یا په خصوص د غرب حمایه نه وي موږ خو چی نه لرو هېڅ کوم په دې اتو کالو کې موږ کوم زیربنایي کار نه دی کړی هغه پیسې چې راسره وي هېڅ شی نه دی کړی لنډ وایمې ضرور نه چې زه فلسفي یم دغه برخ چې چالان نه دغه دا د نړیوالې ټولنې پیسې دي دا م په بایه اخیستی که هغه نړیوال خپل کومک بند کړي زه دغه برق نه لرم او په تیاره کې ناست یم نو بینان پخوانۍ بیا هم درته وایم هسې چې وشو وشول هغه چې تیر ده تیر ده هغه باندې به قضاوت تاریخ او ملت او آینده نسل کوي اوس لپاره باید پلانونه جوړ سي چې په آینده کې څه باید وسي پخوانۍ خبرې تکرار نسي دا چې مخکې دوه ځله جناب محترم ترخی صاحب بایکاټ خبره استعمال کړل زه ډاکټر صاحب عبدالله ته سخت احترام لرم گرچه دغه ټیم غړی هم نه یم دغه د مفکورې طرفدار هم نه یم اما هغه به ما نه یو ګیله کوي چې ورو ته خو ناستې دا بایکاټ ما کله بایکاټ کړی ډاکټر صاحب عبدالله ویلي چې که دغه شرایط زما ومنل سي زه دوم دور سره کینم که نه منل کیږي نو زه خو لیونی نیم چې خپل همدا اوس جناب جلاد ماب جمهور رئیس کرزی کامیاب کوم که چیرې جناب عبدالله په انتخاباتو کې شرکت کړی وای دغه کامیابي د جلاد ماب جمهور رئیس کرزی او به حساب واقعي کامیابي وای پدې چې دای ویل دغه شخص دیستاسي او دلایل هغه موږ تاسو مطبوعات لاندې نه ولید نه بایکاټ کړی نه تحریم کړی ده نه استعفا کړی نه تیر شوی ده فقط او فقط دغه کلمات سوسوزل مطبوعات کوم اخبارو کوم چې هغه کلمات ویژه ویل دغه کار کړه دغه سیز انتخابات کې انتخابات سره کوم پناه
تشکر اجمل سهیل صاحب کتاسو د خرور صاحب په خبرو باندې رڼا واچوي دوی دی خوشته اشاره وکول چې راځي تیر هیر کو یا یوې خواته کو وس د افغانستان حکومت مشروعیت وراتلونکو کړنو پورې باندې وټاکو سمه ډاډا سي چې پر اختیا هم حامد کرزی په دې وتواني کې چې کابینه کې پاک خلک صادق خلک او لایق خلک راولي او دغه راز اداري فساد راخته کی
زه فکر کوم چې اوم یو اوم دستون زده خغلی کرزی په وړاندې چې دا ځکه په تیر ځل کې هغه په اکثریت سره رای وغټلې او هغه دا صلاحیت درلوده چې په خپل خواخه باندې ځنی خلک وټاکي او هغه خلک ته چې دته نږدې کې ورسره وي او بل اخره ورسره د نږدې نه کار کولای شي ولی دا ځل انتخابات لکه چې خروټی صاحب ولی د یوې خوانه د نړیوال ټولنې فشار ده چې دای نشي کولای یعنی آزاد لاس نه لري چې په خپل خواخه باندې او په خپل نظر سره کابینه وټاکي او د دولت چارواکي وټاکي او د بل خوانه فکر کوم چې دلته یو عمده اپوزیسیون منګه د سیاسي چې د خغلی عبد الله چې د دې کې شک نشته هغه وی په دې کې مخالفین نور مصالح دي هم دغه سي دیموکراتانم تر یو زیاته کجه پوري هغه دغه عواقب نه دغه مسل چې من سره غلی دي زیات خوخ نه دي په هر حال باندې هغه کرزی باندې به هر خوانه فشارونه وی او دغه فشارونه دیوي خوانه اې د لامل کېدې شي چې د دې توحد سي چې د داس یو اداره را جوړه کی او اداره من سره وړي چې هغه چې کولای چې دغه فشارونه ته هم جواب وایي او د بل خوانه د خلکو هغه غوښتنې او د خلکو خواهشات هم مثبت جواب ورکړي او د بل خوانه دغه فشارونه کېدی شي چې داس یو زمينه مساعده کړي چې د بیا مجبور شي چې یو داس یو حکومت من سره وړي چې هغه د مختلفو ډلو ټپلو په منځ کې وویشل شي نو په هغه وخت کې به دای ونشي کولای چې زیات حاکمیت ولري دغه باندې په هغه باندې زیات اقتدار ولري تر څو هغه شین چې د افغانستان د خلکو په ګټه دي هغه په عمل کې پلي کړي زما تقاضا د خغل کرزی داده چې په دغه وار کې مخصوصا دغه د قدرت کې دغه پاور بیلانس ورته وي یعنی د قدرت دغه معادله د قدرت کې به تغییر راوړي په هر حال چې کېږي نه دغه مطلق د ټکنوکراتان چې الته د غرب نه راغلي هغه ته ورکی او نه هم د متحد جبهه د مخالف جبهې ته ورکی بلکې دغه قدرت د نور ملی ډلو او نور دموکراتو ډلو په منځ کې هم دغه کې دوی ته هم چانس ورکی تر څو دغه د معادله د قدرت کې یو بیلانس منځ ته راشي
مننه سلطان زوی صاحب کتاسو د خپل نظر وای دی ویل کیږي چې د خاغلی کرزی ارتباطات وړي کې لغرب سره په خو هم یو څه خړې پړې سی وي او په دې انتخاباتو کې داړي کې لانورم څه خرابې سی وي دي سمه راستي چې حامد کرزی به پراتونکو کې په دوتوانی کې چې په خپل خوخه یو قوي حکومت راولي او په افغانستان او د افغانستان حل کی
ز فکر کوم چې مخکې سه خروج صاحب هم اشاره ورته وکړه کاغلی کرزی په خپل سر نه سي خپل بزرار شي داور جوړ کی او متاسف راز په افغانستان کې د افغانستان په تاریخ کې دا تکرار شوی چې همیش مونږ په غلطو سیاسي تصامیم کې د سه حالات راوسی خلکو په ځوان کې چې نامطرح خلک مونږ مطرح کړی دي په دغه انتخابات کې کاغلی عبد الله د ډاکټر د کاغلی کرزی خارجه وزیر وو مگر دغه ضعیف حکومت وو همدغه فساد وو همدغه د خلکو ستونزې وې چې هغه یې مطرح کړ او دغه انتخابات دې مرحلې ته ورسوه مونږ خپل ځان ضعیف وو مونږ بیا هغه وخت چې ضعیف کارونه کوو ملامتي په خارجیانو باندې اچوو چې دا د انګلیس لاس دی دا د پاکستان لاس دی دا د روس دی دا د امریکا انګلیس روس امریکا او پاکستان هر یو ځان ته دلته مرامونه لري مګر د مونږ هدف او مرام څه دی د یو ملت پیسې د یو ملت مسلمان ملت پیسې دلته ټول کرډیټونه کرزی ته ورکول کیږي حالان کې د افغانستان د خلکو قربانیان ملت کرزی باندې د بخت خواب کیناست په اول وار کې کګنا کرزی څوک د ملت همیش موجوده ده مګر اشخاص زیو راځي مګر راځي چې دسه کارو کوزي د ملت د موجودیت لپاره د خدای د رضا لپاره د ملت د آرامۍ لپاره یو کار وکړي
تر خل سپتا سو کډامې سره روان غاړي اول خو وی شي اول ستر کې ته هم د انتخاباتو قانون تللی ول کوم ستر کې په دې باندې ونډه لچا قانون په خپل وخت پاس کی سومه ډاډه سي چې د ول ستر کې به د انتخاباتو قانون په دې ورځو کې یا پراتونکو سومیاشتو کې پاس کی تر څو چې د ول ستر کې انتخاباتو لپاره پیدا کېږي مشکلات نه ځکه چې دا قانون کې چې پاس شوی نه وي په قانون کې ځینې ماده نه وي چې نن د احمد کرزی د نوې دورې د مشروعیت او نمشروعیت په اړه پوښتنه مطرح کیږي
جواد صاحب ډیر ښه سوال ته اشاره وکړه په ولسی جرګه کې په خپل اما د انتخاباتو د قانون په حق لباندې ډیره په فشاري وکړه په هغه وخت کې په اجنډا کې شامل ما دا ویلې چې د افغانستان لولسمشرۍ لکاندیدینه منګه دی او بازار دوکانداری جوړ کړي هر سړی لالار راوګرځي وایي ځکه کاندیدی مولسمشرۍ ته اې دې لپاره باید یو حد تینسي سر څوک نه کولای چې ولسمشرۍ ته کاندید شي اوس امریکا د دنیا سوپر طاقت ځان حساب یو دم مګر په هغه کې دوه کسه کاندیدان ولسمشرۍ ته د منګه وې تاسو په دا ګډ وډ ملکی کمزور اقتصاد کې د مونږ سلويخ یو سلويخ کسه کاندیدان ولسمشری ته ولاړو را به سوسی وس مونږ له ولسمشر نه څو واړو
بل
چې دا د مونږ ملک چیشته ضرورت لري مونږ که وس په دې کې چوخلي شروع کو چې دا قانوني او غیر قانوني نه بلکې دا د ولسم د ملت په خیر او د اعلان سي وس د انتخاباتو د کمیسون لخوا دا به په دې ځای باندې ختم کو را به سوسی وس جناب حمید کرزی دا ملت لدنه څو غالي د افغانستان ملت اولنۍ غوښتنه له رئیس جمهور نه داده چې د زمينه د دې برابر کی چې له دوه مرور ورونو سره سیاغه طالبان دي له دوه سره باید جوړ جاړی وسی دوه سره باید صلح وسی او دا به د دولت کې جای پیدا کی او د دوه غوښتنه واورول سی دغه بدبختی چې د افغانستان په ولس او په ملت کې روانه ده که اخوا ویني تو یګیم د افغانستان د افغان ویني تو یګی که دی خوا ویني تو یګیم د افغان ویني تو یګی چې د زرت زره دغه مرور ورونو سره طالبان دي دغه سره د لوی جرګی لاله دغه مشکل حل کی
مننه تاسو د رادیو ګران اورتونکو د دې ونې کته مې سم دي چې پاتې پر سید او پدې کړتي مې سره قدم ملمنه و د افغانستان په ولسی جرګه کې د کوچانو د قبایلو د چارو د کمیشن مشر الحاج مولا ترخیل کوچي په ولسی جرګه کې د غزي د خلکو استاذي خغلی داوود سلطان زوی د افغانستان د لیبرال د ګوند مشر اکمل سہیل او افغان آزاد سیاسي کارپو انجنیر مدی الله خروټه
دماز دیگر گورا چ تیر شاز ما تو رجانانا کڈبریگی دماز دیگر گورا چ تیر شاز ما تو رجانانا کڈبریگی دس بتیرا شید سالے ونے مینات ما تو رجانانا کڈبریگی او ماہل منتخے جنگنا دما تو رجانانا کڈبریگی او ماہل منتخے جنگنا دما تو رجانانا کڈبریگی اخلم حلال کزما تو رجانا کڈ بری گی چکر اخلم حلال کزما تو رجانا کڈ بری گی لائق مرغم چپتا میں نے تم ما تو رجانا کڈ بری گی او ماہل منت کے جنا ما تو رجانا کڈ بری گی او ماہل منت کے جنا ما تو رجانا کڈ بری گی کڈ بری گی